د ازادي رادیو ډیر عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د میزان د میاشتې 28مه ده چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر له 13 سره برابر ده. نوریاس نوریم او دا نیم ساعته خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه له وروستي حاله مو خبره وو او چې امریکایي چارواکي وایي ډیر ژر به له افغانستان سره د دوه اړخیزي امنیتي موافقې په باب رسمي خبرې پیل کړي. د افغانستان کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي په هیواد کې 9 میلیون وګړي د فقر له کرښې لاندې ژوند کوي. په سیمه ییزو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په هرات کې د هغې نجلۍ سر پرې کېدل غندلي چې خسرګنې فحشا ته مجبوره کړې، خو دې ترې ډډه کړې وه. چارواکي وایي په کندهار کې تېرې شنبې د ورځې په ځان وژنې کې برید کړی امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یو غړی وژل شوی دی. د امریکا خزانه وزارت پرون په پاکستان کې درې تنه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. په دې کسانو تور پورې شوی چې د روسي ډلو ملاتړ یې کاوه. ایراني ولسمشر امریکایي پرون ومنله چې د ایراني پوځیانو سره په ګډه غوښتل په امریکا کې د عربستان سفیر ووژني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په هرات کې د هغې نجلۍ سر پرې کېدل غندلي چې خسرګنې فحشا ته مجبوره کړې وه، خو دې ته ترې ډډه کړې وه. امنیستي انټرنیشنل ویل د ماګول غمجن سرنوشت د هغو پېښو یوه ده چې په افغانستان او سیمه کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د فضا ښکارندویي کوي. د امنیستي انټرنیشنل د امریکا د برخې اجرایوي رئیس سوزان ناصر له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 2009 کال قانون تطبیق کړي. د بشري حقونو د ټولنو په وینا دغه قانون اوس ناکل عملی کیږي. ناصر وویل د دې لپاره چې په افغانستان کې چې اوس دا هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه اخلي، د ښځو د حقونو درناوی یعنی قینی شي، نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. له هرات د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د پیښې په ارتباط پولیسو څلور تنه نیولي چې دوی په خپل جرم اعتراف کړی دی. د امریکا اوسنی او پخوانی مسؤلان وایي په کندهار کې د تېرې شنبې د ورځې په ځان وژنې کې برید کړی امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یو غړی وژل شوی دی. دا چاودنه چې د کندهار د امنیت پر دفتر وشو د سی آی ای د غړي سربیره یو امریکایي د افغانستان د امنیتي ادارې څلور تنه کارکوونکي ووژل. د امریکایي اوسنی او یو پخوانی چارواکي چې نومونه له اخیستو ډډه کړې اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي، د کندهار په چاودنه کې د بریټني ګورډن په نوم یو 43 کلنه امریکایي عسکر او د سی آی ای یو غړی چې هم د امریکا وژل شوی دی. ناتو وایي ځان وژونکی د افغانستان د ملي امنیت د ادارې غړی و، خو افغانان دا خبره ردوي. سی آی ای خپل غړي د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د لیتوانیا دفاع وزارت وایي دغه هیواد غواړي چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسوي، خو د لیتوانیا دفاع وزارت څرګندوي چې بیا به هم د قانون د پلي کېدو له ځواکونو سره خپل مشروع ته دوام ورکړي. د لیتوانیا دفاع وزیر راسا یوکینیوی چینی وویل د غور په ولایت کې هره ورځ د افغان ځواکونو ونډه په امنیتي برخه کې پراخیږي. د لیتوانیا د دفاع وزیر په وینا په غور کې تر 400 ډیر افغان پوځیان ځای په ځای شوي دي چې دغه کسان کولای شي د بهرنیو مرستې پرته د دې ولایت امنیت ټینګ کړي. د لیتوانیا پوځیانو په 2015 میلادي کال کې په غور کې د ولایتي بیا رغونې د ډلې مشري په غاړه واخیست او له 5 کلونو راهیسې په دې ولایت کې پوځي عملیات تمویلوي. د امریکا خزانه وزارت پرون په پاکستان کې درې تنه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. پر دې کسانو تور پورې شوی دی چې د روسي ډلو ملاتړ یې کاوه. په دغو کې یو مولوي ادم خان اتقزی او بل علي چودري د پاکستان دی. په دغو دوو واشنگتن تور پورې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان طالبانو همداراز د ازبکستان اسلامي جنبش ته چاودونکي مواد چمتو کوي. درېم تن قاري ایوب بشیر نومیږي او د معلوماتو له مخې د ازبکستان او افغانستان تابعیت لري. پر قاري بشیر تور پورې شوی دی چې په افغانستان او پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي جنبش مالی مرستې تنظیموي. د امریکا د بندیزونو له مخې د غدریو کسانو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او امریکایان او د امریکا تجارتي شرکتونه هم نشي کولای چې له دې کسانو سره په مالی برخه کې معامله وکړي. ایران یو اصل امریکایي پرون نو منل چې د ایرانی پوځیانو سره په ګډه غوښتل په امریکا کې د عربستان سفیر ووژني. 50 کلن منصور ارباب سیر په نیویارک په محکمه کې اقرار وکړ. ارباب سیر به چې د امریکا تابعیت لري او ایرانی پاسپورت ورسره دی په 25 کاله بند محکوم شي. ارباب سیر د نیویارک په جانف کینیدی هوایي ډګر کې تیر کال په سپتمبر کې ونیول شو. له ده سره د ایران د سپاه بازداران قدس جکپور دی غړی غلام شکوري هم تورن شوی دی. دوی هڅه کوله چې د مکسیکو د مخدره موادو یو قاچاق وړونکي ته $1.5 million ورکړي او په بدل کې په امریکا کې د عربستان سفیر ووژني. ایران په دې پیښه کې هر راز لاس لرل رد کړي دي. نژدې زرتنه امریکایي پوځیان اسرائیل ته روان دي. دا عسکر له اسرائیل سره په ګډه د درې اونیو په مخ د توغندو دفاعي تمرینونه ترسره کوي. دا تمرینات به د اکتوبر په اخره کې پیل شي او هدف یې له اوږده او لنډ واټن توغندو د اسرائیل ساتنه ده. دا د اسرائیل او امریکا ترمنځ تر بل هر وخت اوږده تمرینات دي چې ترسره کیږي. په امریکا کې چارواکي وایي یو تن په نیویارک کې نیول دی چې د خزانې د فدرالي ادارې په ودانۍ کې د چاودنې قصد درلود. چارواکو ویل 21 کلن قاضي نفیس پرون سهار وروسته تر دې ونیول شو چې د نیویارک پولیسو او د امریکا د مرکزي فدرالي ادارې یا FBI غړو عملیات وکړل. دغه مشکوک یو موټر چې د ده په باور 453 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې وو د ودانۍ بهر درولی وو او هڅه کوله چې ویچوي. چارواکو ویل نفیس له القاعده سره اړیکې لرل او په جنوري کې د برید لپاره امریکا ته راغلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کولی شي چې په بهر کې د روسیې د وسلو خرڅلاو محدود کړي.
обоснованным ограничением поставок вооружений
یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له اعلان سره دا ممکنه ده چې یو هیواد د وسلو استول محدود شي. کنه هیڅوک نشي کولی چې د نورو بهانو له لارې روسیا او بل هیواد ته امر وکړي او ورته ووایي چې څرنګه او له چا سره د وسلو تجارت وکړي. د دې څرګندونو هدف هغو اعتراضونو ته ځواب ویل دي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ته د روسیې د وسایلو د استولو له امله شوي دي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسر اشرف پیند څخه هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. امریکایي چارواکي وایي ډیر ژر به افغانستان سره د دوه اړخیزي امنیتي موافقې په باب رسمي خبرې پیل کړي. بامیان چې وخت د افغانستان تر ټولو آرام ولایت بلل کېده ویل کېږي په دې وروستیو کې د طالبانو فعالیتونه پکې زیات شوي او په دې اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي د ترسره شویو احصایو له مخې 9 میلیونه وګړي په هیواد کې د فقر د تر کرښې لاندې ژوند کوي. په پاکستان کې په سوله ییزه مذاکره مبارزه کوونکي ملالۍ یوسفزۍ له برید وروسته د دې هیواد سیاستوال او مدني ټولنې د دې غوښتنه کوي چې پوځ دې په شمالي وزیرستان برید وکړي. پر امریکا د 2000 کال د سپتمبر د 12 د تروریستي د پیښو د طرح خالد شیخ محمد د محکمې له حاله مخبره وو او دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړي. امریکایي چارواکي وایي ژر به له افغانستان سره د دوه اړخیزي امنیتي موافقې په باب رسمي خبرې پیل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګراسمن ورلم ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې موافقه کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو شمیر او څرنګوالی په ګوته شي. په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال پاتریک کینیډي وویل امریکا ته پکار ده چې د افغانانو د ساتنې او له هغوی سره د مرستې لپاره له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پوځیان وساتي. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن له وروستیو څرګندونو سره سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له 2014 وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور د دوام په اړه رسمي خبري پیلوي. د فارن پالیسی خبرونې د راپور له مخې دا خبره د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري مامور د سه شنبه په ورځ وکړه. چیرونه افغان او امریکایي چارواکو په کابل کې په خپل منځ کې د امنیتي موافقه په اړه خبري وکړه. د دې موافقه پر اساس به د هغو امریکایي پوځیانو نو شمیر او د ماموریت څرنګوالی په ګوته شي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې چې تیر اونۍ د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له خپل انتخاباتي سیال سره په مناظره کې وویل امریکایي پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستان وځي. بایدن د جمهور غوښتونکو ګوند ولسمشر له سیال کاندید پال راین سره په مناظره کې وویل موږ په 2014 کې له افغانستان خپل پوځیان باسو او په دې توګه پر راتلونکو لسو کلونو کې 800 میلیارد ډالر سپمو. موږ لس کاله په دې جګړه کې ښکیل یو. د دې جګړې لومړني هدفونه تقریبا ترلاسه شوي. اوس غواړو چې د کابل حکومت ته دا وړتیا ورکړو چې خپل امنیت په خپله وساتلی شي. دا د دوی مسؤلیت دی، نه د امریکایانو. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي مارک راسمن وویل چې ټوله خبره دغسې نه ده. گراسپن د سه شنبه په ورځ ویل د راتلونکو خبرو هدف داره چې له 2014 وروسته د تروریستي ضد عملیاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو لپاره د امریکایي پوځیانو د حضور پر دوام موافقه وشي. د می په میاشت کې اوباما او حامد کرزي د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ چې پر اساس یې له 2014 وروسته له افغانستان سره د امریکا دښمنو پخلی وشو. در روان اکتوبر په دریمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اعلان وکړ چې د گراسمن مرستیال جیمز وارلیک به د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې په خبرو کې د امریکایي لوري مشري کوي. د افغانستان لخوا به په واشنگټن کې دغه هیواد سفیر اکلیل حکیمی د خبرو مشري په غاړه لري. تر اوسه پورې د دواړو خواوو خبرې په غیر رسمي ډول ترسره شوې دي. گراسمن وویل تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه تر اوسه دواړو خواوو رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ده په وینا کله چې رسمي خبرې پیل شوې دوه اړخیزه امنیتي موافقه باید د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې پر اساس په یوه کال کې بشپړه شي. ځینو امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې له 2014 وروسته به شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. خو گراسمن وویل تر اوسه پورې د ځواکونو د شمیر خبره نه ده مطرح شوې او د 15,000 عسکرو د پاتې کېدو په اړه خپاره شوي راپورونه د اوازو پر اساس دي.
بیا هم په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور د مسلې په مسله کې تم کېږو. مخکې مو واورېدل چې د لیتوانیا دفاع وزارت وایي دا هیواد غواړي د راتلونکي میلادي کال تر پایه خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسوي. لیتوانیا په غور ولایت کې د بیا رغونې د ډلې مشري کوي. دغه راز نیوزیلند هم ویلي دي چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د نیوزیلند ځواکونه په بامیانو کې میشتي او د پدې ولایت کې د بیارغونې ولایتي ټیم مشري هم کوي. بامیان چې یو وخت د افغانستان تر ټولو خوندي سیمه بلل کېده، اوس ولې یو ځل بیا په کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي؟ پر دغو فعالیتونو اندېښنې راولاړې کړې دي چې ممکن له دې ولایته د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امنیت لا پسې خراب شي. په دې اړه نور حال د حمید مومن پر راپور کې اوري.
تاوتریخوالی اوس د افغانستان هغې سیمې ته د بیرته راګرځېدو په حال کې دی چې د اوږدې مودې لپاره تر ټولو خوندي سیمه بلل کېدله. د رویټرز خبري اژانس په وینا په بامیانو کې د طالبانو د بیا فعالېدو په اړه ویره دومره څرګنده ده څومره چې په بمونو د بودا د ورانو شوو مجسمو مغارې څرګندې دي. د سیمې خلک وایي چې په بامیانو کې د وسلوالو فعالیتونه تر دې حده پراخ شوي چې دغه ولایت د ځمکې له لارې له شاوخوا ټولو سیمو څخه منځوي شوی ده او د تګ راتګ یوازنۍ خوندي لاره د الوتکې په وسیله سفر ده. په بامیانو کې یو ولسوال عظیم فرید چې اوس مهال په کابل کې دی وایي چې له بامیانو څخه کومه الوتکونه موندله نو ځان الله ته ورسپارلو او د موټر په وسیله سفر وکړ. د ناټو ځواکونه بیا وایي چې په بامیانو کې د وسلوالو وروستۍ حملې په ټول هیواد کې د کېدونکو حملو یوه وړه برخه ده چې د طالبانو لخوا د نوښت په لاس کې د اخیستلو یوه هڅه هم کېدی شي. د رویټرز خبري اژانس په وینا اوس مهال وسلوال په دې ولایت کې د افغانو بهرنیو ځواکونو په وړاندې تر ډیره د سړک د غاړې له بمې حملو نه کار اخلي. د حملې په 13 جولای کې پیل شوې چې په دوو جلا جلا چاودنو کې 9 پولیس ووژل او له هغې وروسته په اګست کې د نیوزیلند 15 سرتیري په یو ورته حمله کې ووژل شول. د دې حملو له پیلېدو مخکې بامیان د ناټو لپاره د بریا یو داستان او دا په 2011 میلادي کال کې لومړنی ولایت و چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. له دې سره جوغ دغه ولایت ته د سیلانیانو د بیرته ورتګ هیلې هم زیاتې شوې. تیر کال دغه ولایت د سکې د ځغاستې د یوې وړې نړیوالې سیالۍ کوربه هم و، خو اوس د دغه ولایت اوسیدونکي ځان په وسلو سنبالوي سو د طالبانو د بیرته ورتګ په وړاندې مقابله وکړی شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې طالبان اوس د بامیانو په شمال او ختیځ کې د کوهمرد او شیبر په ولسوالیو اغیزناک کنټرول لري او د ځکه چې بې وسلې پولیسو شاوخوا شپږونې مخکې دغو سیمو ته خپلې ګزمې بندې کړې. د بامیانو والی مېرمن حبیبه سرابي وویل چې له مرکز څخه د ځواکونو د غختلې کولو بهیر د پیلېدو په حال کې دی، خو دا یو نه ویل چې کله. د رپورت له مخې په یو داسې سیمه کې د نامنیو خپرېدل دا ښیي که یو ځل بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووتل نو تر کومه حده امنیتي وضع خرابېدای شي.
به سهار و بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم پام کړئ یو ځل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سرټکو ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په هرات کې د هغې نجلۍ سر پرې کېدل غندلي چې خسرګنې فحشا ته مجبوره کړې خو دې ترې ډډه کړې وه. د امنیسټي انټرنیشنل د امریکا د برخې اجرایوي رئیس سوزان ناسل له افغان حکومت وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 2009 کال قانون په بشپړه توګه عملي کړي. د امریکا اوسنی پخوانی مسولان وای په کندهار کې تیر شنبه د ورځې په ځان وژن کې بریټ کړی. امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یو غړی وژل شو. دا 14 چې د کندهار د امنیت پر دفتر وشل سی ای ای د غړي سربیره یو امریکایي او د افغانستان د امنیتی ادارې څلور تنه کارکونکو وژل. د امریکا خزانه وزارت پرون په پاکستان کې درې تنه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. پر دې کسانو تور پورې شوی دی چې د تروریستي ډلو ملاتړ یې کاوه. ایرانی ولاسل امریکایی د چهارشنبه پر زومنه چې د ایرانی پوځیانو سره په ګډه غوښتل په امریکا کې د عربستان سفیر و وژنیا ته 50 کلن منصور ارباب سر په نیویارک په محکمه کې اقرار وکړ. نږدې زر تنه امریکایي پوځیان اسرائیل ته روان دي. دا عسکر له اسرائیل سره په ګډه درې اونیو په مخ د توغندیو دفاعي تمرینونه ترسره کوي. دا تمرینات به د اکتوبر په اخره کې پیل شي او هدف یې له اوږده او لن واټن توغندیو د اسرائیل ساتنه ده. په امریکا کې چارواکي وایي یو تن یې په نیویارک کې نیولی دی چې د خزانې د فدرالي ادارې په ودانۍ کې د چاودنې قصد درلود. چارواکو وویل 21 کلن قاضي نفیس پرون سهار وروسته تر دې ونیول شو چې د نیویارک پولیسو او د امریکا د مرکزي فدرالي ادارې یا FBI غړو عملیات وکړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کولی شي چې په بهر کې د روسیې د وسلو خرڅلاو محدود کړي. اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ غونډه کې د افغان ځواکونو د لیکو څخه په بهراني ځواکونو باندې د حملو د اغیز په اړه یو مقاله لیکلې او په برخه کې راغلي. په روان ایسوي کال کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهراني پوځیانو باندې حملو کې زیات شمېر کسان وژل شوي. په دې حملو کې د 2012 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د وژل شوو بهرنیو پوځیانو شمیر 55 ته رسیدلی او دا په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د ټولو تلفاتو په سلو کې 15 برخه ده. خبرونه لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې دې حملو د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په شراکت منفي اغیز کړی او دا په داسې حال کې ده چې ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي ایساف په سپتمبر میاشت کې له افغان ملګرو سره ګډې غزمې او عملیات بند کړل. دوی یو اونۍ وروسته بیرته خپل همکاري پیل کړه خو تاثیر لا هم په افغانستان او نورو سیمو خورا زیات دی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تلونکي قومندان جنرال جان ایلن د امریکا له CBC ټلویزیون سره په وروستۍ مرکې کې وویل د افغانستان د ماموریت لپاره زیاتو قربانیو ته چمتو یو خو نه غواړو چې په دې ماموریت کې ووژل شو. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي دا یو ستونزه ده او د ناتو زیات شمېر غړي هیوادونه چې په افغانستان کې عسکر لري په دې اړه اندېښمن دي. دا مسله په جګې سطحې مطرح شوې هم ده. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د میاشتې په سر کې په برسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو متحدانو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو پوځیانو باندې د حملو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. خبرونه لیکي پانه ته متحدانو ته ویل مونږ یوازې په هغه صورت کې د دښمن هدفونو ردولای شو چې په خپل ټول قوت سره د دې ډول حملو مقابله وکړو. امریکا چاپ نېشنل انټرست پرونی د افغانستان داستان په سوریه کې تکراریږي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د هغو وسلو زیاته برخه چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو په مقصد استول کیږي د سخت دریزو جهادیانو لاسو ته ځي او دا کار په افغانستان کې تجربه شوی دی. خبرونه لیکي امریکا، سعودي عربستان او نور هیوادونو افغان مجاهدینو ته وسلې او مرستې ورکولې چې د ډاکټر نجیب الله رژیم ور باندې رنګ کړي او دا کار د پاکستان له لارې کاوه. هغه مهال د وسلوالو ډلو تقریبا نیمایي بنسټپالی او افراطي وي او د شورویانو پر ضد جګړو کې ډېرې اغیزمنې هم وي. دا ډلې د شورویانو د جرم ماتولو لپاره تر ټولو مهمې او اصلي ډلې وي. خبرونه وړاندې لیکي د سوری مخالف ډلې د افغانستان د مقاومت په دوران کې د جهادي ډلو په نسبت ډېرې غیر منظمې او ګډي وډې دي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان په ملیونونو خلک د فقر له کرښې لاندې ژوند کوي. دا خبره د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال پرون په کابل کې د خوړو د نړیوال ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. د خوړو د نړیوال سازمان استازی وایي د افغان بزګرو او د کوپراتیفونو له پراختیا سره به مرسته وکړي. د بلې خوا خلک وایي په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو له امله بېوزلي ډېره او د سوالګرو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې
په هیواد کې د کرنې زوړ او دودی سیستم د اوبو د بندونو نشتوالی او نامنی هغه لاملونه دي چې میلیونونه افغانان یې د بېوزلۍ له ستونزې سره مخ کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د ترسره شوو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9 میلیونه خلک د فقر له کرښې لاندې ژوند کوي. د دې وزارت مرستیال غنی غوریانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې د محصولاتو زیاتولو ته پلانونه ترتیب کړي، خو د اوبو رسولو د سیستمونو رغول یې ډېرې پیسې او وخت غواړي.
وظیفه ما موضوع تنظیم آبیاری داخل مزرعه است.
زموږ دنده په کروندو کې د اوبو تنظیم ولدي، څو د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسو. د اوبو رسولو په سکتور کې پانګه اچونه کمه شوې او موږ کافي بودیجه نه لرو چې دا سیستمونه په پرمختللو سیستمونو واړوو. دا ډېرې پانګې او وخت ته ضرورت لري، خو بیا هم پلانونه لرو.
د دې وزارت چارواکو وویل په هیواد کې 1.5 کلنو جنګونو تر ډېره ځایه د اوبو رسولو هغه زاړه سیستمونه هم له منځه وړي، او سره له دې چې د رغولو لپاره یې هڅې روانې دي خو کافي نه دي. د اوبو برېښنا وزارت چارواکو وویل په وروستیو 100 کلونو کې د اوبو رسولو په زرګونو بندونه جوړ کړي، خو له نړیوالې ټولنې بیا هم هیله ده چې د هیواد د اوبو رسولو له سکتور سره نورې مالي او تخنیکي مرستې هم وکړي. بلخوا خلک وایي په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو له امله د بېوزلو او سوالګرو شمیر له یوې نه بلې ته زیاتېږي. په کابل ښار کې دغه بېوزلې او سوالګر وایي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان رئیس لوی امبلیو وویل چې د افغان بزګرو د محصولاتو د زیاتولو لپاره به د بزګرو له کوپراتیفونو سره د پخوا په شان خپلې مرستې جاري وساتي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دا هم وایي چې سکالې د غلې دانې په محصولاتو کې بېساری زیاتوالی راغلی او په دې برخه کې د دوی اړتیاوې کمې کړي دي. کارپوهان وایي د سګني محصولاتو د زیاتېدو لامل ډېرې واورې او ډېر ورښتونه وو. دوی وایي حکومت باید پرته له بارانونو د کرنې سیستم رغولو او پرمختګ ته تدابیر جدي کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په 14 کلنې ملالې یوسفزۍ شوي برید په پاکستان کې دا نظر پیاوړی کړی دی چې پوځ په شمالي وزیرستان برید وکړي. د دې نظریې ملاتړي په پنجاب کې هم په هغه حالت کې چې د پوځ مهم کسان د هغه ځای دي زیات شوي دي. له همدې امله ویل کېږي چې پوځ تر فشار لاندې دی. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه راپورټ لري. احمد شیبری مهم ټکي وړاندې کوي.
په پاکستان کې سیاستوال او مدني ټولنې پر سوله ییزې مبارزه کوونکې ملالې یوسفزۍ له برید وروسته د دې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر ضد عملیات وشي. پر 14 کلنې ملالۍ یوسفزۍ د اکتوبر په 9 په سوات کې طالبانو ډزې وکړې او هغه یې ټپي کړه. شمالي وزیرستان د پاکستاني افغان او نړیوالو جهادیانو مرکز دی. له کلونو راهیسې اسلام آباد د لویدیځ د فشار ته سر نه ټیټوي چې پر شمالي وزیرستان حمله وکړي، خو اوس پر حکومت او پوځ د خلکو فشار زیات شوی دی. په اسلام آباد کې لیکوال زاهد حسین وایي په یقین سره چې حکومت دې ته اړتیا لري چې آخر پر شمالي وزیرستان عملیات وکړي. دا ځای د ټولو شخړو په مرکز بدل شوی. اکثر هغه بریدونه چې د پاکستان دننه کېږي ریشه یې په شمالي وزیرستان کې وي. حسین زیاته کړه چې ملکي حکومت د دې پلوي کوي، خو حکومت په پارلمان کې له اپوزیسیون ډلو سره په دې برخه کې سلا مشورې ته اړتیا لري. په اپوزیسیون ډلو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چې پخوا یې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو غوښتنه کوله اوس دریځ سخت کړی دی. په پارلمان کې د دې ډلې استازی امیر مخیم وایي په قبایلی سیمو کې تر اوسه د پاکستان تر 3 ډیر پوځان وژل شوي دي، او له همدې امله پوځ پر شمالي وزیرستان برید ته 2 دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو څیړونکي خادم حسین وای پر ملالۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره په پنجاب کې هم دا نظریه پیاوړې شوې چې پر شمالي وزیرستان عملیات وشي.
پاکستان کې د پنجاب اکثریتي علاقې دي، د هغه نه یو عوامي مطالبه ډېر زور سره مخې ته راځي. د پاکستان فوج پورا ټیک ټاک فشار جوړ دی. زما خیال دی چې دا خبر به داسې شکل کې د
پاکستان جګپړي جنرالان نن غونډه لري او په دې کې پر شمالي وزیرستان د بریټ پر امکاناتو خبرې کوي.
خبری مجله اوري.
هغه کس چې د 2000 کال د سپتمبر د 11مې تر روسي پیښو طرح ګڼل کېږي په ګوانتنامو زندان کې محکمې ته حاضر شو. خالد شیخ محمد چې یوه ورځ مخکې تر دې محکمې ته نه و ورغلی په محکمې کې وویل چې د په نورو تر روسي پیښو کې هم برخه اخیستې ده. په محکمې کې د دغه پاکستاني ولاصله عرب د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې.
خالد شیخ محمد چې د سیشن بی پورز مقدماتي محکمې ته ل ورتګ ډډه کړې وه پرون په پوځي پلنګي جامو کې محکمې ته ورغی. د مدافع وکیل تورن جیس رایت وویل موکل د جنوا د کنوانسیون له مخې د حق لري چې په پوځي جامو کې حاضر شي، ځکه چې د امریکا په ملاتړ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لاسپوڅي رژیم پر ضد مبارزه کوله. خالد شیخ محمد چې د می په میاشت کې په خپلې لومړۍ محکمې کې نارې وهلې دا ځل غلی وو. د ده وراره علي عبدالعزیز هم پرون محکمې ته حاضر شوی وو، خو هغه عادي جامې لرلې او د افغانانو خولۍ پر سر وه. په محکمه کې درې تنه نور چې هغوی هم د 2000 کال سپتمبر په 11مه د 3000 کسانو په وژنه تورن شوي دي پرون نه تر سترګو کېدل. په مقدماتي محکمه کې خالد شیخ محمد ته اجازه ورکړل شوه چې خبرې وکړي. د وویل د امریکا حکومت چې د 3000 کسانو پر وژنه ویر کوي د هغو زرګونو کسانو او حتی میلیونونو کسانو له امله دي هم غمجن شي چې خپل یې وژلې دي، او د دغې محکمې څارنوال هم د همدې حکومت استازی دی. خالد شیخ محمد د امریکا حکومت تورن کړ چې د ملي امنیت له تعریف څخه په دې ډول ګټه اخلي چې دیکتاتوران د قوانینو د لمنځه وړلو او د خپل اعمالو د توجیه کولو لپاره له هغه استفاده کوي. د 2000 کال د سپتمبر په 11مه ترستانو څلور الوتکې یرغمل کړې، دوی په نیویارک کې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره وجنګولې، بلې د امریکا پر دفاع وزارت ولویده او څلورمه یې مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي وغورځېده. شیخ محمد د دې سربېره چې د سوداګرۍ د نړیوالو ودانیو د ړنګولو ادعا کوي، دا هم وایي چې په 2002 کال کې په پاکستان کې د امریکایي خبریال ریچارډ پیرل سر پرې کړی دی، او په 1993 کال کې هم د نیویارک سوداګرۍ په نړیوالو ودانیو کې بمونه شو چې شپږتنه هغه مهال پکې ووژل شول. شیخ محمد چې خپل یو پاکستانی انجینیر دی په کویت کې زیږیدلی او په امریکا کې زده کړې کړې دي. د دې القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن یو نږدې ملاتړی او سلاکار و. که په محکمه کې دا ثابت شي چې خالد شیخ محمد او ملګری چې اوس د ګوانتنامو په زندان کې بندیان دي ګناهګار دي، نو دوی ټول به د مرګ په سزا محکوم شي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم محمد اسلام دی، د کندهار ولایت یم. دلته کابل کې کار کوم.
ښه، راته ویلې چې څه کار کوي؟
دا بوتانو چپلی دا خرڅو اصله کاروبار دی.
ښه، دا بوتان د چپلی کوم چې راوړی یا دلته خپل افغانستان کې اخلي بیا دلته دکان ته خرڅوي کله بهر نه راځي؟
پاکستان سره ورو د هند سره دی، د چین سره دی.
څنګه دا ګټه لري کنه؟
اوس څه دی چې په گزاره پکې ځا کور
دی ورځ به 100 روپۍ ګټي
تقریبا 2000-2500 روپۍ پاتې جمعشته.
تاسو دکان کې د ټول بوتونه چې لیکيږي زنانه دي کنه؟ د سړیانو لپاره ولې بوتونه نه راوړي؟
د دې چې زنانه او سړیان د دوه نه سره کیږي، یا به زنانه یا به سړیان وي.
ښه، دا دی بوتو قانون ده؟
د بوتو قانون نه دی، د دې زما خپل قانون دا دی چې زنانه ولري بس سړی رانه سي.
څومره وخت کیږي چې تاسو د بوتان خرڅوي؟
تقریبا 3 کال 9 کال کیږي.
څنګه د خځې سره ځي بوتونه اخلي؟ د بوتو د اخیستلو په وخت ډیره جګړه کوي لکه یې څنګه؟
ولا جګړه ډیره کوي.
څنګه بیا زړه نور تنګي؟
زړه مې بعض وخت تنګي بل خصوص پر اجازه کې بیا
ترختي راته دا یو جوړ بوتونه کې به 100 روپۍ ګټه کوي په یو جوړ کې.
بس یو جوړ بوت 50-60 روپۍ هغه په خیر ده پر پټ لري. کچیر پیسې دار یو مشت مان میز تجربه لرو، تاسو کال نو کال تجربه لرو. کچیر پیسې دار هغه څه زیات یو کچیر نه لري او وز خراب یې ژوند دګي خراب یې هغه څه ډېر لږ ګټه.
پیسې دار څنګه پیژني؟
پیسې دار خو مان میز په لباس باندې مان میز تر کواري سم مان میز یو ورځ یو شذر را چپلې غوښته را چپلې ورکړه خپل چپلې پرې شو زما یو چپلې ور سره وړه و چې بیا راغله ولې ول داسې یو چپلې و نه دونه باندې وخند دونه باندې وخند چې اخیری د دې خندر لاسم پرستور کې در شروع کړ.
تاسو ډیر مننه.
تاسو مننه.
د دې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده.
زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي راډیو دوهمه دری خبری مجله پیلیږي او امید مرزبانی وړاندې کوي. مهرباني.
با عرض سلام و با تشکر صبح